السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان ختیځ سیمې نن یو ځل بیا زلزلې ولړزولې. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې نن د وږې په 13 وویل چې دا زلزله د ورځې په 10:52 د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ واټن کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.2 درجې و. د دې تازه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا په تیرو 4 ورځو کې دریمه زلزله ده چې د افغانستان ختیځ لړزوي. د تیر یکشنبه په شپه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 درجې و، یوازې په کونړ کې له 1450 ډیر کسان ووژل او شاوخوا 3400 نور ټپیان کړل. له دې یوه ورځ وروسته یوې بلې 5.5 درجې زلزلې بیا هم د هیواد ختیځ ولړزو، خو د دې زلزلې د زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیر ډاکټره مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویل شوي دي چې د دغه هیواد لخوا د 2 سیارو روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدلې او په پام کې ده چې شاوخوا 1000 زلزله ځپلو کسانو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د 3 ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلی مسعود بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نارین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل پولنډي سیال ته وویل چې متحد ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ګڼ کړي. پولنډ د مرکزی اروپا د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځه جناح جوړوي او ورسا د روسي اقدامات له نږدې څاري. ترامپ په واشنگتن کې په یو مناسبت کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نوروکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا د F-16 جنگی جت الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده، د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت یې په یوه هوایي سانحه کې ژوند له لاسه ورکړ. ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولنډ کې دي هملته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. د خبرونو پای.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستي، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې 10 کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدی تجربه به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله
دا مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، داغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبا صاحب چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یو ورځ کې وبخښ، یعنې په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونونو به چې راتلل، دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري بې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانوله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګنځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدي، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی، هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله، نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو، یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسې ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو، او منظم به هلته حاضري اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې، یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو، بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسول یو تورم به وغږید او اشاره به وس په بیا بتول مکتب لیسی شاگردان راو و تلال تا بطول سیمپون اللہ دول سمنا تر اس پا جمع پوری حووی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زان تا او عزیری با خستل که دل و رستلی غن بی راپور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چیو بیا با بالی غن آغو تا جمناستیک تا یا همدغا سپورتی حرکاتو تا با نمیزا گوتلو اول تا با مو سپورتی حرکات کول ورست لیغن براغلو بیا با چی آغو تا ولالو مثلا ناشتا با همال تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار باندی بیا با لیغن توانخانی تا تلو او هر سیم پا ولالو باندی پا آغا وقتی مجھے با چائے چکو دا چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو آغا دی سیلو دوری با والا یو مربا با سرا والا دا چائے با ولو دی غرمی دوری ہم اکثر نوری جی با وی یا با لوبیا با سرا یا با مثلا کلا کلا غوشا با سرا دا سی دی ماشام لخوا
ماشام لخوا با من هم دغه سی ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سی کچالو ولا الوګي به ولې یا دغه سی بامیا به ولا دغه وغه دغه سی سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
زیاتره گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره ته وکړ
زما الله سیاست سره لا اول مینه و زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین و یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری سای منصبان کېدل حقوی تا دغا مقررات ول چی باید لا سیاست سخلری و بوسی چی ولی ما اخپل آلتا با می لمتالیه سرشا کو پا دغا تا مو نموسی کو که حتا زبا کلا کلا چی شار تا ولالم پا دغا پولی باغی و مومی کی پا دا دیوالو باندی با دغا اخبارو نیشی ول دا اخبارو نی پا آغا وقت که مطبعات عذاب ول آو پا آغا وقتی دا دی خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ملت و او دا غسی شعله جاوید و دا غا طول اخبار بنا بنا دا غسی دا عنوانو نبو می کتل حتی کم مقاله بچی زما خوشیدل بیا با می آغا اخبار واخیست او زمنان نالتا یوا کتاب پروشی و دا دی پلازا وطل مخمخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کام آغا مالیکی یا معلیم بلو یا سر معلیم بلو آغا زا موپی جندلم آو بیا بیدینی کتابون هم دا غسی ما تراک اول ولدگو سر زمال اول سخا علاقه ولا او پدغا حق لبا ما زینی باسون هم کول آغا وقت پدغا واکمنو باندی یا پدغا سلطنتی کورانی باندی با انتقادون کن سدی میدیا لاری یا دی دغه رسنی لاله کې دغه به ما هم کله کړل کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل ما یو بل نظام شي پایولو خواجه یې بالو د ایراتو موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سای منصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په حق لا
او بخشه ګران صاحب یغه ته را شو داوت خان کو د تاته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم بودی پرچم هم بودی خلق هم بودی افغان ملت هم د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې بایس شو چې تاسو خلق ته جذب شي
یعنی قانونا جواز نو مثلا دی مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تاسو درېدلای یا دا شي د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بلغه نه ما مطالعه هم درلوده زه بیا ورسته لغه نه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کو دیتا ته جذب کړم ما کوټه ولا کو قلعه جواد کې یو بل چا سره وسیدم وطنجار او یو بل نفر ول علاء الدین څنګه د غزنی دا نو اوس په حیات خدای دې ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه شی له دغه کلی جواب نه پورته کلی نه یو دلته یو حویلې نیولې او په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شم ممکن د حاجی رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه د ښه وی خو د اخبار یا کتابونو به می ولې دا عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به د شکور ته په یاد راوړم نو هغه شی زه له دغه سلمانی څخه تیرېدم مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول هغه زه ولې دلم هغه ته مې دا نه پرې کوم پسې زه لاړم تیر شوم چې راپسې ویلې شو نو شاته یې غږ راپسې وکړ زابې صاحب شما را اینجا یک سای من سبس بکار دارم آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دایی بلو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلارسون من سید زغا چی دو بیشتان اصلاح کل سر روان بلو وای چه خبری دی من دا سی خبری دی دا سی او عزیز دی دا دا دی افغانستان پا حقلا دی سیاست پا حقلا یو چه سر روان جی دو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي دا سي اوازي هم دي چې داوود خان برسي کوي تا کوي په دا حق له مو ټول مونږ دا خلک دغه شي وایي چې دا داوود خان دا راشي په پښتونستان سره علاقه مونږ یو دا دی یو دا وایي نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ټولار سو مو ټول چې سيد مزایې نه په دا چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه دی داوود خان کوي تا ته جذب کړ
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه دی ظاهر شاه په ضد کېده یغه ته تاسو جاسوس سوی
بین کول هغه کودتا چې په 1950 کال کې دی سرطان یا د چنګاښ میاش
خوشبوي
سمونې مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
دی داوود خان او بخشه دی داوود ګران صاحب دی داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پېږې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سیاست نه کوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
نو دا خو منم شیبر شیب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکا کچا کې په دا کودتا کې شامل شوو
نه او بخښي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا یې ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا وروسته او بخښه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داود خان پوزیت پکو ده تاکي تاسو شخصا عملا څه کارو
کومجه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کې تاکي ولو ولې یعنی په عملی دغه کې زموږ دومره ژوند نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړې غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي او سوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي چې خلکان ملامتو بل وایي پرچميان ملامتو بل وایي چې خوانيان ملامتو بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستۍ لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې را ډولې او کچیرته مثلا د دې توکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کیږي خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار مولا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ویشي بس دا وګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې د حالت تراغه سي په میلیونونو افغانان وشل سي په میلیونونو افغانان لدی وطن ووزی او مثلا تاسو ز نور نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ شوسې، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډو لاستر لوت
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې وله چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا کتاب ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی و، وبخښې چې له صدارت لري سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود چې کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتا وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي یا واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقي او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلی ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکله و احترامات مکبل کی قدر من غوللی سکون کو زای پرشنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرا غلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدر من غوللی سکون کو برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحه جمع پتن درنو سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوست پنځم لوست نو له د تیر ورځی لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره کړو او سری او نو لوست پر امد کی ولري قدرمن زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون په حق لده. کتاب صفاله د سرویشتې مینه پیل به تر پنځو سیمې سپې پرې همدارنګه زموږ راستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او زکرین. موږ وګورلی ځکه کونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکې کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼو د کونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کیږي، نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولم. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه د پرکوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبرو سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل و یو سر شل زرو ټن تر سید خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر سو ورو ته د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېد د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او هم درارنګه د دې ترڅنګ مرفته سو د افغانستان د ډبر سکارو بیل بیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځ په لوست کې ولولو. لمرنۍ برخه چې ده لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتل لمړی توپ لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه ده اخیستل سي البته اخیستل سي ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل سي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلي همري صنعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکارو قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی دی د طبيعي جوړښت لمخه څخه یو سر په پیچلې دی او د رایسترو په وخت یو ستاسو تنظیم دی چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري دغه قانون چې دی درنه ځکه د سکرو زیرمې په 15000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری دری د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي نو ځکه لډیر مودې راهیسي د کار نه دی ورسره اخیستل شوی ناکسل کیږي دغه درې چې دی هم د اسکارې چې دی درنو ځکه کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکه کو بل چې دی په خپل د کرکرا د ډبرو سکارو کان دی د کرکرا د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیر کیږي چې دا هم په خپل د پلي همري شهر څخه د لس کیلومتره لري د جنوب ختیځ کې د کرکرا د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټول اندازه له هر پوری دوه یا هم درو مترو او پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستیشا او د کار ورډ جستنو له جملو څخه شمیر کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغه سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنه ځکون کو درې زره او اته سوه غوټن څخه زیات قانون په چې دی په درله سوه او اته ایم هجری لمریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن اخیرنۍ چې دی د اخیرنۍ د قانون د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې په یو سل لس کیلومتر په واټن کې د سبزک خاصه څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د دې کانی زیرمې چې دی نه اشاره 15 بلیونه ټنه شودل سی ویدي دغه قانون د 1416 اتیا هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 20000 ټنه او کلنی عواید دی 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دي همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون او زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات شهرولي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مراو تاسو نیپت او غاز پیژنو. دا چې مراو تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مایسته راغلي. یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په میلیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شدي دغه په نیپت او غاز باندې تبدیل شوي. ونو موږ ویلی سو چې نیپت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه مایسته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخليږي او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کیږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېر سیمو کې د نیپتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د غاز زیرمې پیژنو چې غازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي. غازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیت سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل سو چې کانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له عمل څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له عمل څخه چې بڼې بدلون موندلی دي په غاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو غاز وایي چې غاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبول دي. د اوسمر د کران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د غازونو د پیدا کېدو امکانات ستاسو ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، دریمه په خپل د خواجه بولان ده او څلورمه په خپل د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې تریګاشې اخستنی لاندې دي او اوس هم د دې څخه د غاز سیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د غازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.8 میلیارد مقابه رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتمتاق د غازونو دي چې ایتمتاق غازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمه راستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی شل اشاره اته میلیارد مقابل متر شوتل سوي دي چې کله په ډیر لسو یو سلويشتن کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نه په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر ملیون مقابل غاز وسوځوي او هم چې نن درې مچ دي هغه په خپل د چکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 15 کیلومتر لیرې د جنوب لوېدیځ که موقعیت لري او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 6 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بلهم نشه په نړۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلې وکرامات مې قبول کړئ کډر مونږ کولای شئ کوم کو صاحب رښتیا هم خاري بزره به هم تاسو ټول تشرح واسمه ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلسته هلې د تاسو ټول کډر مونږ کولای شئ کوم کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي تر نو ځکه کو داسې مې رسته سو د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلسته نو هلې د تاسو ټول به د تیر ورځې لستون په پراو دقیق ډول سره ذکر وسیږي او نو ولسته مرګي ولري البته درنو ځکه کو د طلبه سری ورځې به هم یادونه کوم مخکې لدې نه چې تاسو د نن ورځې نه ولوست بل کټ تاسو ټول خواږه ځکه کې باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلم ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ درنو ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د کرانه هیواد افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوئ چې د لوست پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق معلومات لاسته راوړو خو د لوست په پیل په شیبو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجي او سيجو د انسانان چې دي لخوا اكيدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جرا اكيدا او باور لري همدارنګه تاسو کچيري مر خلکو ته وګورو نو لډيرو په خو وختونو راهيسه څخه د بل بل دینونو فیروان وو او بل بل دینونو باندې اكيدا درلودل او د هغوی پیری به کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود یعنی کله چې زموږ نکونه کله افغانستان نه کلمرنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نام سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لمرنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برخې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپیشلی نومور کړو وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړه عقیده پیروان وو خو د هیواد په شمالي ویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کې سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ له پلو څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمیر کسانې بودایي عین تراو بلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سونو او بیلابیل دینونه لکه زردشتی، بودایی او لرس اسمانی دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هندزمور په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول، خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتی او بودایی و همدارنګ ساسمانی کتابونه دینونه لکه یهودیت، مسیحیت او داس نور بودایی دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته، کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن قیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین مشرف کړل، او حضرت عثمان او درته نه خو چې دریم خلیفہ او عبدالله بن عمیر د لشکر مشر وټاکه چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنی سیمه چې ودر نه ځکونکو هغه د کابل سیمه و، چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې وو، کابل ښار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنوز د کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټول د اجازه درلوده په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي، جو نن وی اشاری شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروي دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی او سیجی او معلومات ترلاسه کړي او سیجی چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څنګه زموږ هیواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. پروسه کول کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کټو سره یې هم د هغه کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغه د شمه په کټو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوړه کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمه پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغه مره د دغه ژبو تقسیم باندې هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې زمرد کران یو لپاره پاکستان یو له پیراسو صحه څخه بدل کیږي. یعنی یو له عمومي جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر خلک اوربنی خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټوله په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زدهکوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې یې کوربتي، ګلشئی، تیرایی، سندی، پنجابي شامل دي، او همدارنګه رویدا ژبې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یوه څانګه ګڼل کیږي، دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویلی سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامل ده، او زیات شمیر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي، یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي، لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې د جنوب لویدیځ پورې اړه لري، چې ترکمنی او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی، او شپږم چې د قراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولرو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي، تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري، چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپل دري ده، دري د هېواد دی، یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پراپ په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده، بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سایی سره نشته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده، د پخپل د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کیږي، یا هم د دریمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسې او اوسېږي، او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کیږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال د افغانستان خلک په کوم ژبه باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیایي بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال د افغانستان رسمي ژبه کومې ژبه دي؟ نور نو قدر مونږ غوړلې ځکه کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سومز د کړي وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلاقا ما
کدی د سمې او کدغر خکلی دی ټول دنیا کې پختان خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی